نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې بحث ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې د طالبانو د حکومتي جوړښت په وروستیو بدلونونو خبرې کیږي. تاسو خبر یې چې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ځایناستی اوس د طالبانو د پخوانی رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ټاکل شوی دی. دا چې دغه بدلونونه په څه معنا دي په دې اړه میرمن رابلل شوي دي بحث وړاندې درسره واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومته په زغرده غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دي د خبرې بابزه نه ګڼي بلکې جدیدي وګڼي. ښاغلي رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمې شوي نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوی ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هلمند اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورمال او له اوبو ډک کال کې د هلمند د سیندیزې حوزې نه ایران د 860 میلیون مکعبه اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مې په 14 پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په توران کړي او کنه رایه واچوي. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې له یوه پاکستانی خصوصي تلویزیون آج نیوز سره تېره شپه ناوخته په مرکه کې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو G7 په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. دغه تبه د مې میاشتې 23 پورې د اوو لویو صنعتي هیوادونو غونډه دوام ولري. افغان ملي اتن د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پانتون د خپلو هنرونو په هنزي په نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پانتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پانتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټینج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغیرات راشي. دا پښتنه وروسته تر دې جنو مطرح کړی ده چې د مولا محمد حسن اخوند پر ځای مولوی عبدالکبیر تواک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چاري مختیوسی. مولوی عبدالکبیر د 2001 کال د جنوري په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی وو چې د طالبانو په لومړي دوره کې د اقتصاد وزارت دوهم مرستیال، د وزیرانو د شورا غړی، د ننګرهار والی او د شرق سند مسؤلیت چاري مخته وړي. مولوی عبدالکبیر 18 کلن دی او له واشنگتن سره د دوهې د تړون پلاستیکي دوکې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رو ته ویل چې مولا محمد حسن اخون لشنا روغته یو پختر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د شغل مجاهد په وینا مولوی عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چاري ټکنې نشي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخون لوري د مولا محمد حسن اخون د برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راز وي د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنی دلته لمیل منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکي او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهور غشتون کې خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورسېږي تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. البته تغییر و تبدیل خو په هر حاکمیت کې وي رامنځته کېږي، اما د طالبانو دغه تغییر و تبدیل چې کوم یو دی، دا ښکاره یو نوی رقابت څرګندېږي چې هغه د قندهار او کابل تر منځ، یعنې د واکدارانو تر منځ موجود دی. ځکه په د دې په سیستم کې ملا برادر مهم، یعنی مرستیالو او همدارنګه حنفي دا هغه بل مرستیالو، نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دی و مولوی کبیر چې هغه هم مرستیال و، اما دنده خاصه معلومه نه وه، نو هغه تعیین کړ. نو دې د خاطر چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرسته اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري، اما په عین حالت کې مولوی کبیر د پېښور د شورا مشي هم کوله، کوم چې نو تاسو د کویټې شورا درلودله، یو درلودله د پېښور شورا و، او همدارنګه د حقانی نتورکو. نو دا په حقیقت کې د یو ګروپ مشي درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودلې او نور مسائل باندې د کولې شتون سبا سکو.
مننه میا خیل صاحب. په همدې برخه کې مخ تر دې چې نور ملمنو ته ورشم، د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د مرستیال د استاد په توګه دنده ترسره کړي او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کال ژوند کړی دی. د تپلویدیس کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کار په پوسترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې د مولوی کبیر ټاکنه ډیره مهمه نشکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر پاړه د سرګندونی اور
ملا ابو غنی برادر میتانست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت.
ممکنه و چې ملا عبد الغنی برادر سرپرست و ټاکل شي، خو دوا دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد و نکړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی، او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازم نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستیال سلام حنفي دی، د شمال له ازبکانو څخه دی، چې په خوای څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه هم سرپرست و نه ټاکه.
د مایکل سیمپل سرګندونی اوس پر راشم. اتمر سپتاسته ساق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د مولا محمد حسن اخوند اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته نو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی چې سړی دغه اختلاف نظر د طالبانو په حکومت کې وګوري، چې ګویا واقعا دغسې کوم هدف دلته شتون لري چې مثلا یوه ډله دی چې هغه قوي ډله دی او ټول واک د هغوی په لاس کې دی. دوی ورو ورو د قدرت د انحصار په خاطر دغه نورې ډلې ضعیفي کوي. یعنی دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ په دې باندې حکم ورکو، لیکن تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د ملا برادر استحقاق واقعا کله چې طالبانو واک ته ورسېدل، هغه مقام چې په اصطلاح ملا غنی برادر درلوده په طالبانو کې، یعنی پس له د طالبانو د مشرتابه نه دویم کس باید دی وای، ځکه د دوی په مذاکراتو کې ټول مذاکرات د دې په افتکار ترسره شول، همدغسې تقریبا تر یو اندازې پورې نرم سړی دی، او په مغه وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس ښاغلي کرزي د دې په خلاصولو کې چې د پاکستان کې باندې یو هلې ځلې وکړې او تقریبا د سولې د پروسې د شروع کېدو سره سم دا سره یو نوی ریکلام شوی و په اصطلاح ټول خلکو پېژانده او په دې نوم پېژانده چې د نسبت نورو طالبانو ته سخت دریځه نه دی. لیکن په هر صورت یو مشکل چې ملا غنی برادر لري هغه دا دی چې د دې ارتباط یا د دې نږدېوالی پاکستانیانو سره ډېر زیات نه دی په تناسب د مولوي کبیر. مولوي کبیر ډېر وخت اول خو په لومړۍ دوره کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د په جلال آباد کې والي و، بیا رئیس زون و، او په مخه وخت کې هم د دې ارتباطات ډېر و. مولوي کبیر تر یو حده پورې پاکستان ته نږدې او مخصوصا د پاکستان نظامي حلقات ته د هغه وخت نه ډېر نږدې پاتې شوی دی د هغوی د
مننه اتمر صاحب. البته د مولوي کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیرې تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوي عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل وو چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی وو. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کومه ورځ وه، اما مولوي کبیر هم ایسای یو وخت نیولی وو. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه وسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابر کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري، دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د مولا ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره روستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري. او په عین حال کې یو تغییر، مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نورې ناستې په منطقه کې راغلې، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم. اما په بنیادي شکل باندې تر هغه وخت پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادي مسائلو د هغه جملې څخه د مشروعیت په مسائلو باندې د تمامت خواهی د مسائلو او یو سلسله نورو چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت لري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده او د ټوپک د زور حاکمیت، دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا تغیرات.
مننه سید صاحب. مننه سید صاحب. وړاندې په خبرونه کې په همدې هم خبري وکړو چې ځینې په دې باور دي چې ممکن دغه تغیر د دې باعث شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغیرات راولي. لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوو او لوي خبرتیا ورسته د فیسبوک لاله ریاضي رډو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لښلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تاهر روشن مختوبړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا چې د طالبان په سرپرستۍ اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغیرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اساق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک لاري ګڼو اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شوې دي. یو څو به له تاسو سره شریک کړم. وروسته وړاندې په خبرونه کې به یو څو نور هم له دې تبصرو راواخلم. خالد ریحان لیکي ممکن دا بدلون د قطري چارواکو راتګ وروسته د هغوی په امر شوی وي او ممکن د نورو بدلونونو خبر هم شوی وي چې دا به وخت او زمان ته په کتو وشي. اکرام مومن لیکي الله تعالی دې شته نظام ته توفیق ورکړي تر څو همدې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوشت پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایستئ، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري، بحثونو کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قاسم درویش لیکلی موږ ته د دوی بدلون ډیر عادي دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس پرایو نه تراخلی. سلطان غزنوی لیکلی د زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د شوانځیو خلاصېدو ته لار پرانیزي. نو دا شوانځي که وروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینواری لیکي دا ولس نه مني، دا تغیر ولست د منلو نه دی. نور پیغامونه هم راغلي د وړاندې په خبرونه کې لمیلمنو سره شریکو. میاخیل صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغیر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوئ چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
مخکې چې دغه یو اولیدونکي وویل دغسې تغیرات وزیران تغیر و تبدیل کړل، نن والي وي سبا ته قومندان وي، نن قومندان وي سبا ته بل ځای کې والي وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغیر و تبدیل شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا تغیرات د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړله، مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمینه مساعد دی که نه مساعد دی. ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولی نشي او نشي کولی چې حکومت ولیخه کې انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تعمین کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته دې څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغیرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لاره چالي ده نه ده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادري دي او تغیرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولې د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب، که چیرته قدرت متمرکز ای په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوی کبیر لاره تک سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیشت.
نه، قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه چې چیرې دی وغوښتل چې کلی کس رامنځته کړي. نو ملا برادر په حقیقت کې د ملا محمد عمر معاونم وو،
خواغه هم د جنوب غرب د حوزې وو، یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتې دور سر.
یعنی هدف د قندهار نه دی، د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده، رهبری په قندهار کې ده. نو په دې خاطر باندې موږ قندهار یادو، دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده. یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه چې اوس فکر وکړه دوه کاله وشو تقریبا چې امیر مونی چالیدلی دی او فرمانونه صادرې. نو دا په خپله یو نو حتی وزیرانو هغه نه تر اوسه پورې، نو دا په خپله یو لوی مشکل دی چې د دې په حکومتدارۍ کې او تیر موده کې، یعنی په تیره دوره کې دی تقریبا 13 کاله تیر کړل او 17 حکومت درلوده او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر المؤمنین په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت موجود و. کستا سیادی دی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت ادارې سفارت ادارې مسول او یو نو کشش یو نو جنجال موجود چې بیا غد بل اخره مرموش شکل باندې په اسلام آباد کې لمنځلارو او مرشونو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دی خپل وحدت وخی خو ظاهر هم دا چې دا موجود دی تاسو د حنفی اعتراضات ولیدل تاسو د حقانی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر ملي معنی وکړل مکتبونو په باره کې او یا غیر انحصار د قدرت چې هغه تېر ورځو کې هم حقانی خبرې وکړلې نو دا اختلاف موجود دی اما دوی غواړي چې دا پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کړي نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزې حد کې او نظام لپاره یا د سیستم جوړولو لپاره مؤثره تمام شي.
مننه اتمر صاحب کستاسو نظر واخلم. میاخیل صاحب خو وایي چې څه به ونشي په دې برخه کې، لیکن که چیرته ستاسو نظر واخلم دغه تغیرات که څه هم د طالبانو په منځ کې دي، د دوی خپل یو کس راځي د بل کس ځای نیسي، دغه تغیرات که د اختلافاتو په سبب وي که د غیر اختلافاتو په سبب وي، یو قدم نه دی چې مخته اخیستل کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو اوس ډېر خوشبینانه قضاوت کوو، لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې هېڅ ویلي نه دي. صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري، او دا د اوس خبره نه ده. ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و او دا خبرې حتی داسې اوازې وې څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي، لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې. خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقوف نه دی. که ملا حسن موقوف وی نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست، اوس دی په کفالت ناست دی، او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي. خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکرم نه وینم، او دا ممکن هم ما ته نه ښکاري، او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی. که داسې شو وی نو بیا دغه رسنۍ نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل، او ځینې بلګې به دوی پیدا کول یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې په رسنیو کې داسې کړی وای چې د دې ښکارندوی وای چې ګویا دوی ورو ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي، د خلکو غوښتنه دې ومني، خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، او داسې نور خبرې د قانون مسله وه یا دغه مسلکي کسانو ګمارل و. دا تر اوسه پورې د دولت د یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی، او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه یا خلکو ته چې ګویا دغه تغیرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبانو په فکر کې ځینې تغیرات راغلی یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی. خو زه په دې باور هم نه یم، زه
مننه اتمر صاحب
چې تغیر پیدا کړی.
د ستاسو د خبرې په تایید مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي راډیو ته ویل دا سراور
په نظر من ای تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره ښایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ده ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخیره کې دا خبره و چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی داسې یو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه په تاسف سره خارجي منابع او داغه متخصصین یوازې او یوازې تر دیننه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي او د افغانستان د مازلې د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې، د طالبانو په طرز تفکر کې د دې حکومت پراخول کوم معنا ولري. دا د سره معنا نه لري. زه له سره په دې باندې باور من نه یم چې دا حکومت، دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افراد واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکو، مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رای لپاره کار ونکو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو، کنفرانسو، لوی جرګو کې، اما دا ناستې، کنفرانسونه، لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخابي د مختلفو په اصطلاح تاثیراتو لاندې دا باید تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابر کی چې دا هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل اختراع نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رائے نظر وکړي، دا هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي، اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بے معنا ام فهمه او 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 غیر عملی به معنا خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته، او هم د افغانستان دقیق قوي قانون نشته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوی دي مدافعان منافع ملی او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوی دي او ستر ائتلاف اعلان کړي، د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق دی. نه دا چې په طالب کې یو څو نفر نور کادرونه راشي، د پرو اکشور پروفیسور چې راشي متخصص دی حقوق بین الدول به یې احمد افغانستان لپاره په درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حاکمیت دی، پراشوتي حاکمیتونه پروفیسوران دا تر څو چې مشروعیت ونلري د مشروعیت لپاره لري دي، دا هسې وخت ځای کول دي او د هر لار نه ده. او مایکل زیک نور څه دي، دی اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دی او لا هم دا پروسه جریان پاتې ده.
مننه سیدی صاحب. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ د دې مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوئ؟
نو لکه مخکیم ویلې شروع ته وکړل چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جګړو کې او دا کې رامنځته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه دا چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامنځته شي، او لکه صحیح چې ویل چې تګلارې په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي، وظایف یې څه شي، او بل اخره آینده کې ولسواکي څنګه تامین شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کس په کې داخل کړي د مختلفو قومونو یا اشخاصو، نو دا همشموله حکومت جوړین نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته. نو تر څو چې هغه رامنځته نشي، دا ټول مسائل دي چې خپل په مصرفيږي، اما د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو د مثال کوز دی و دغه جنکیو خوندي بیرته کی، دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري. او د خوندي و د تکول دا د خلکو حق ده، د مدونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د سنوی دوري او لسانس دوري او نور کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دی یو ناغس دی، نو حق ورکول دی ته د مانند چې چا مانه سړي سنو په پوري هغه ته واخلي او به تا غته ورکړي چې ما دا سپه چې به تا درکړي. نو په دې خاطر باندې
خیر میاخیل صاحب، لشتر لږ قرض خو به تر لاسه کړی وي، نو لشتر لږ قرض خو به تر لاسه کړی وي.
نو خو اول د جيب نو ته هغه سي دي د ته ته ویل چې به ته متا ته درکې کنه. یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو، یعنی په دې لحاظ باندې. نو خبره دا ده چې هم شموله د پینځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې همه شموله پروسه نوی او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي او هغه طبیعي خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کېدل دي. نو که دغه ته لاره وره نه شي نو دا به یو حاکمه ډله وي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولی.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده لیکن د دې خطر چې د مشروع نظام خو ته افغانان لاړ شي د دې لپاره چې د سیو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي کلوي ګام واخیستل چې خو هغه واه واه او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي
یقیناً ګامونه چې شهیدی دوستانو په دې باندې خو پوره تفصیلی خبره وکړي اوس ګامونه دا دي چې اول دي دوی باید خلق سره کینی یو ملی بس د مطرح شي موږ افغانستان کې اوس څه مشکلات لرو
اتمر صاحب محترم او بخشه مثلا البته مثال زور کوم مثلا تروسه پوری په دې سکم دوه کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو د صدارت چاري مختوړي هغه دې ته حاضر نه و چې دغه کارونه وکړي یعنی دا خو ثابت شو تروسه پوری لیکن مثلا که مولوی کبیر راغی د دغه رقم یو فکر وکړي چې راځه د غنور افغانان چې له دې وطن تللی دي دوی هم سر راغون که یو غونډه جوړه که لنړیوالو سر ارتباط ټینګ که فرضیه ده یعنی فکر نه کوي چې که په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مخته شي
ګوري ځینې خبرې داسې دي اوس مثلا که مولوی کبیر دغه نوي پوزیشن ته راغلی وي د دې په خاطر چې دغه تغییرات رامنځته کړي باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلکو سره مطرح کړي په رسنیو کې یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي تر دې نن هم چې موږ ګورو د دوی وایندویان د دوی خبرې د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې موږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اسلام ختم کړ او موږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې اساسي قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته احترام نه کوي د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بل هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید موږ یو بحث شروع کړو بلاخره یو ورځ موږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه یې واورو د مختلف اقشارو مختلف طبقاتو د پوهانو د روشنفکرانو د ولس نه د ولس د مشرانو د قوم د مشرانو دغه کسان دي چې دوی سره کینو واوروره موږ دنیا نه پیژنې موږ خپل افغانان نه پیژنې په رسمیت موږ تجارت نه لرو زموږ پیسې بندې زموږ دارایی په امریکې کې باندې موږ سفارت نه لرو راځئ تاسې موږ ته مشوره راکړئ چې موږ څه شی وکړو بلاخره په داسې یو ملي بحث باندې موږ په ځینې ارزښتونو باندې توافق ته ورسېږو او توافق دا دی یعنې که تاسې دنیا ګډ واټ کړئ هر رقم چې کوي تر څو چې تاسې یو داسې یو نظام ونه لرئ چې هغه مشروعیت د خلکو نه نه وي اخیستی او په قانون ولاړ نه وي نو هغه بقا نه لري نو بلاخره وایي که زه ځي اوازو ته به راځي بلاخره باید که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي او اول قدم دا دی چې د خلکو مسؤلیت دی بیا ورو ورو اوس هم دوی لري په دغه حکومت کې هغه زه زه خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلف اقوامونه راغلي وزیران دي مولین دي لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې موږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانو تاسې راولئ کینی پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی تاسې مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید په خپل نظام کې ومني او یې سره بحث کوي دا وی استعدادونه دا وی ظرفیتونه وکاروي لکه دې ټول یو ودونه کې انده شته مخالف دا ونه نن لري چې تاسو ورشي دا سر پریک دوی خوانده وایي چې سر پریک خزي کني ځان کې ځانته د خدای د په دا تاسو په یو شتم پیړۍ کې ځان کوي تاسو د نړۍ هم د اوس څلوېښت میلیونه ډالر پاسته کې تاسو ته راځي دغه پیسې د کوم کافې دي چې تاسو ته راځي او رات غټې مصرفوي خپل معاشونه کوي خپل سرتیرو ته معاش ورکوي نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسو اخلي دغه د کوم ځینې دي خو دا همدغه د نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي او تاسو چې دغه احترام ونه کوي دیتا او خلکو ته احترام ونه کوي زه نه فکر نه کوم که داسې هغوی خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده
مننه اتماس
د دې خبره نه غیر مونږ د دې نه داسې کوم شی نه دا ورېدل چې هغه ته مونږ هیله مان شو
مننه د فیسبوک تلار یو شمیر نور پیغامونه هم ل اوریدونکو سره شریکوم شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان لمخ رئیس شو دا باید ملت ته روشانه شي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نل وستل کیشي لیکلی دی طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک ندي وحید معصوم لیکلی دی مشته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي عبد الشکور امین لیکلی دی شکارې نه دی کړی زید احمد زاهد لیکلی موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی د امریکا او قطر پریڅ رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومي او کار وکړي او د لپاره زما لپاره مهمه ده د نور را رسیدل پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو بیرته به بحث تراشو د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تر اوسه پورې د خبرونه میلمنو د نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته او د پراخو بدلونونو له خطر د مخالف نظر اوریدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي میخیل صاحب ستاسو وړاندې څه ده څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یوه میز سره کښینی او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یو حل لار راوځي
زه فکر کوم چې مسله ډیره سخته ده او هم اسانه ده که چیرې اراده وي خو بیا ډیره اسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ رامنځته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې درې کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي هغه څنګه تصویب شي او بالاخره ولسواکۍ لپاره یا انتخاباتو لپاره زمینه مساعده شي البته دا یو موقته دوره ته ضرورت لري او موقته دوره باید تو وظایف ولري اما د څه نشي کېدلای چې یو موقته دوره د ټول عمر لپاره وي نو په دې خاطر باندې تر څو چې تاسو یو فورمولا
مې خپل سم
وتره
او بخشه دلته سوال ده مثلا ته طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي چې بيخي انتخابات منينه نو دې ته په څرګند ډول زمينه برابرې شي
دلته خو د دې مشکل هم ده چې د دې د اسلام برداشت سم نه ده ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور وړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوی دي او د ولس رائے په اړه کې مهمه ده البته دی چې وایي انتخابات ځکه وس وخت ته بل لار نه لري اما که دی وایي چې نه دی یو جاهل او د عالم رائے سره یو کړه دا څه نه ده په تو د مثال ک سل ک څه ک سان دی او کاندید نه حمایت وکړي دا هغه کاندید رائے اضافه کیږي نو دلته په خپل د پو کسانو چې د چا نه حمایت کوي هغه رائے نه زیاتیږي او که پو کسان دی او چا نه حمایت مونږ کیږي دا کس رائے کمیږي ځکه یو مشر باید هغه مسولیت باید ولري هغه وظایف باید مشخص وي دا غي دوره وي د سمه چې ټول عمر بل تناسته وي یعنی میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشهده او په نورو ځایونو کې مشهده په هغه دغه دیموکراسي او کې کله چې قدرت میراثي توپ را مخته شوی ده هغه په سیاسي ډلو کې ده هغه په حکومتي چارو کې ده هغه ملکونه ورسته پاتې دي
مننه
ټول ملکونه چې ورسته پاتې دي ولته هم دغه شی ده چې دیو میراثي توپ د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکړي نو دا نتیجه نه ورکړي د لاخره د افغانستان په ګټه باندې ده
مننه مې خپل سب یو اړیدون کې ډیر انتظار پات شو د دې نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ یو سړي په پروګرام دی
السلام علیکم شبر صاحب
وعلیکم السلام
او خوشاله وسې ګل ماته بنو ته سلامونه وای محمدیه بغلان نه زنګ ولا تاسو روزانه
مهرباني خیر راخلی
او او خوشاله وسې ګل ماته تاسو ګوري محترمه افغانستان مازله یعنی تقریبا دا کار په باندې موږ ډېر احترام لرم تاسو موږ وای شه پراخ بدلون نشي به د حکومت کې واڅه دغه تقریبا سمګه دا تجربه کړې ده چې د سیمه ټګورو دی معمولا موږ راشه دا موږ خو خلک وتل یعنی تقریبا دا ټول خلک راګټ کی د دې مخفره وګوره جنگي ده تقریبا یعنی د شیو غختنه بیا راولې نور ملکونه تقریبا موږ یو غختنه لور افغانان یو تقریبا یو لور تقریبا خو باید دا مو شریک شي نو لواله سره او د غختنه شریک شي چې یو مازل راشي یعنی ټول پګټي نو تقریبا دا چیرې حکومت درسته موږ ټول د خارج نه تقریبا هغه دی غو مازل راولې په ځان تطبیقولې او خپل تم شاکړې و تقریبا هغه حکومتونه به چپاسو نو باید کوشش دا وسی چې هغه ټول توازن باندې راشي یعنی تقریبا هغه غختنه لريواله قبول شي چې افغانان هم یو څه غختنه لري ما مخ کې وره نو دا به یو کده تجور کی نو اوس کو دلی حکومت تاسو وایي چې قدرت یې نشار تقریبا وګوره نو بیا هم وګوره تقریبا ډیر خلک په هاندي کې تقریبا ډیر المان دي کې نه تاسو فکر کوئ چې اول چل لري نه استعداد لري تقریبا وګوره دوه کله تاسو مقایسه کوي نه موږ ډیر وړاندې تللی اوسو تقریبا نه هغه اقتصاد چې موږ فکر کوو هغه څنګه تقریبا اوس یو څه کاروبار نو یې راټو کېدلای دا نو بیا هم چې دا نور کار په هاندي موږ لا کوم چې باید افغانستان راشي دا لری نه کوي ورنه چې تقریبا افغانستان راشي یو مشوره ورکي یو یو لار ورکو یو یو اتفاق باندې کارو کې دغه به تر نو موږ معمولا چې ګورځم خلک وې بیا نور جوړه خبرې کوي وخت کې خبرې کوي خو مونږ تاسو مونږ غټوري نه دي مونږ دغه وخت غټوري چې افغانستان تر شي د خبرې وکړي نه دغه په خاطر چې په خاطر کوم مشورې واغ دا یو ډیر ښه یو ډیر ښه کار ورکړي شبر چې موږ دغه نزاده محترمه
مننه مننه تاسو نظر به سیدی صاحب تر راځي کوم سیدی صاحب تاسو ته تبصرې کوي
تشکر دې خبرې وشوې شبر چې دا دوست به خبر نه لري زما نوم درې د پپلس کتر د کابل ته چې د کابل د حکومت سره وغږیږل شي په درې د پو کې او ورسته د غتصم د مخ کې دلته چې مازه ضرور اعلان وکړ اتمر سره چې باید د دې سره وغږیږي او د طالب مشر چارواکي څنګه وهلې چې موږ اماده ست د مدافعانه منافع ملي سره وغږیږو سوال دوم مطرح شو چې څنګه وغږیږو اغلته مطرح کیږي چې بیرغ سره مکان نه لري امارات سره مکان نه لري د امیر سره مکان نه لري سیستم سره مکان نه لري نور راځه در سره خبرې کوم دا نو تسلیمي پروګرام دی که څنګه چلو یو دا د دې بي ځای خبر ده چې متخصص دی د اکسفورد پروفیسور او ډاکټر دریش په افغانستان کې د افغانستان یو وزیر شي دا خطا کړ دی دا تجدیدي حکومتونه ایجادي اغه حکیمت موږ ته مطلوب دی چې پروفیسوران او متخصصین نه مشروعي په مشروع پوسټونو کې مشروع افراد د انتخاباتو د نتیجې د سیاسي وزنې پر بنیاټ ټاکل کیږي په مسلکي بس پوسټونو کې مسلکي د تمام مسائل اوږد بس او د حل لارې ته ضرورت لري زه فکر کوم تر دې راهدا پورې طالبانو ته ترجمان پکار دی چې ورته وویل شي دا تاسو څه وویل دي څه معنا لري چې پینځه نفر حیات دي تعین کړي چې په بهر کې چې څه خارجيان افغانان دي شي دا وطن زمونږ غټ وطن دی دا یابادو ډېرې ښه خبرې اما ته تسلیمي غواړې ته ما نه پرې دی چې زه درته وایم چې دغه نسخه د دولتداري د مدرن اصول د اسلام د خدای مسلمان یوازې دی شو بل څوک نه دی مسلمان څوک د اسلام د اصول نه بهر دی او مسلمان په توګه ارزښت تعینول شي کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تضمین ورکړي چې زما امت په عمل خلاف باندې اتفاق نکړي د انتخاباتو نه ولګاريګو دا ملت مسلمان مجاهد نه دی دا ملت طالب نه لري چې وایي چې ما امریکا درته وایي سره بل مې درته وایي اسلام مې درته علیکم ته مسلمانې خوره شمه انتخاب کولې د نه ډار لرو متاسفانه نه تعهد شته د مشروعیت لپاره او نه په لار باندې پیږي په ډیرو مواردو کې چې ورسره غږیږي مطمئن په دې نتیجه راځي چې دا سره دولتداري په اصول باندې خبر نه دی دا هغه مشکل
مانه نه سیدی صاحب بله مهرباني تاسو څه پیژا تاول
او مطلب دا چې ترجمان ورته پکا دی منګه سیکولر نظام نه غواړو منګه د تیر نظام په څخه نه است منګه د ملت حاکمیت دا ملت چې مجاهد ملت دی دا ملت چې طالب لري دا ملت چې امریکا یې وستر دا ملت چې دا وکړه د دې ته صلاحیت ورکړي ولې ځنه داريږي شل کال د ډوډۍ درکړي دا اوس ولې ځنه داريږي چې بیا ورته انتخابونه کی دا غو بنیادی شی اندی چې متاسفانه طالب مشرانو ته ویل پکار دي او دا چې راشه افغانستان ته د بل ځای نه کار وکړه تسلیم شنه خو لا تکیده دا په دې رقم باندې نه کیږي شکر
مننه اتمر سپ د دې له خطر شته خبرونه را غونډه کو د حلارو باندې باید خبري وکو. مثلا د حلار له خطر آیا د طالبان په منځ کې په داخل کې جن تغیرات د ته زمينه برابرول شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړی چې هغه نړیوالو ته د منلو وي او کنه د طالبانو لاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نور افغانانو سره خبرو تکشي.
د طالبانو اوسنی رهبری کې یو تعداد کسان د سيتي د دې د خبرونو د دې د اساره نظریاتو نه مونږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چې وسته د طالبانو د رهبری یعنی هغه د څو کسو رهبری چې مونږ ورته وایو د هغو سره فرق لري. یعنی دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې پستلا ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي. لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم دا سرعت د دوی ډېر کم دی. یعنی دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو پس له اتو میاشتو یو کس یو ځي کې هغه هم تلمي هم په کنایه یو خبره کوي. لیکن په مجموع کې ځینې داسې کسان شته دي چې دغه تغییرات څه لیواله دي یعنې خوشحاله کېږي او دوی په همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي، حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي، حکومت کې نور تغییرات راشي، انحصار د قدرت باید نه وي، د قوم پرستي او مثلا سم پرستي وي دغه خبرې باید نه وي. یعنې حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي، باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي. دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي، لیکن کېدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دا فکر غني شي او د دې احتمال شته. خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپل طالبانو کښې چې دوی آزاد څرګندونې آزاد خپل نظریات نشي ورکولی.
مننه اتمر صاحب. میاخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي؟
ګور په هر ډله تپله کې حاکمه ډله کې یا حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري، څوک مثبت دي څوک منفي دي، څوک افراطي نظریات لري څوک میانرو نظریات لري. دا مطرح نه دي، مطرح دا دي چې دغه سیستم څه رقم دی، آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني که نه مني، آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شوي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټولو اسلامي هیوادونو کې رایج دي چې هلته انتخابات دي، هلته قانون اساسي دی، مشروعیت نظام دی، دا مانی که نمانی نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه دی اخیستی. نو په دې خاطر باندې د یو کس تغییر و تبدیل او یا بحثونه چې کېږي چې دا
میاخیل صاحب وبخښئ سوال دا اوسي، آیا دې ته امید تاسو لرئ تاسو په خپله د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو د مسؤل او ویان په صفت دې ته امید لرئ چې د طالبانو له ځینو کسانو سره به یو ورځ د یوه میز یوې خوا او بلې خوا ته سره کښېنئ تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبرې ورسره وکړئ او کنه د طالبانو په ډله کې خلکو ته دا امید نه لري؟
بل مخکې هغه ورو خبره وکړه چې مونږ خو د جنګ اعلان نه دی کړی، مونږ دې لپاره خبرې کړې دي چې یو بین الافغاني ډایالوګ هغه معنادار ډایالوګ رامنځته شي او هغې کې طالب او ټولې خواوې پکې موجود دي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلار ولري. نو که داسې وي خو بیا مونږ پکې برخه مخلو منو یم، او که خبره دا وي چې نه راشي تسلیم شي نو بیا تسلیمي خو څوک ځکه نه مني چې دغه 50 کاله په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره د نظام لپاره د سیستم لپاره د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح دی او تعداد به تسلیمي دي او تعداد به زی او تعداد به راځي اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغه حالت کې به دوی مشروعیت رامنځته کړي او ثبات به راولي نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې داسې قدم دی ونه راغسته چې هغه ته سړی خوشبینه شي.
سیدی صاحب ستاسو نظر کا واخلم د طالبانو په منځ کې د سکه سنت تاسو ویني چې هغه به د سکه ګامونه واخلي چې لنور افغانانو سره کښین او یو حلار را پیدا کی
په یقین سره په طالبانو کې د ملي با عزت مسلمان شخصیتونه دي د وطن او د اسلام د لپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي او انتقاد په مفهوم د بغاوت ده او په واقعیت کې تکول کیږي دا ځواکونه دلته او هلته را په اصطلاح په اواز هم پورته کړی دی د دې اواز پورته کول معنا په هیڅ صورت باندې د دې مسؤلیت نه دفع کوي. مسؤل په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خطوږي چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسؤلیت لري اما دا سه ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي شته دي احساسيږي اما متاسفانه سیستم داسې دی چې د دې قوت متناسب نه دی دا چې څوخ به یو متناسب قوت ورسیږي متاسفانه کم باورې
مننه. د فیسبوک لاره به یو شمیر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم جنو نمونه نل بسل کې ځکه په نورو ژبو یې لیکلې دي مالیکا مثلا یو چا لیکلې دي الحمدلله مشتول متحد یو ټول سره یو یو تاسې شیطانت کوي البته دا تورې پوری کړي دي فولاد عظیمی لیکلې دي موږ هر څل رو خو عقل اتحاد په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو. سیف الرحمن احمد لیکلې دي حکومت کې بدون هیڅ د تشویش خبره نه ده. سید الرحمن آریا لیکلې دي دا افراد او بدلون عادي خبره ده زنه پويشم چې غربي رسنې ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي. بریال ننګرارې لیکي د طالبانو ټولو پریکړې لکندهاره کیږي رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري. یو شمیر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولې دي چې وخت اجازه نه راکوي او لدوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک لاري پراخ ګډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړی دي. خدای دې کوي وکړي چې په راتلونکو خبرونه کې ستاسو پیغامونه ولولو. البته یو یادونه کوم کله چې په فیسبوک تاسو خپل پیغام راستوي هڅه وکړئ چې په لاندې ولیکئ بیا د پیغام لوستل موږ ته هم اسانه کیږي. مهرباني مهرباني سیدیس
موږ به ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي او موږ ته تشویش دی چې دا لږه اسبر د سرحد نه د پاکستان له خوا نه وشي. موږ دا تشویش به څنګه څوګره پکې دا زموږ غوښتنه ده. شکر
مننه میاخیل صاحب ستاسو نظر کا واخلم دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه لکه د خبرونه لپاره چې مشروع کړی دی چې مولا محمد حسن اخوند فرزند کده لري شوی او دا د نوې رئیس الوزرا راغلی دی که چېرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي تاسو امید لري چې دا کار به وکړي؟
ملا ماده سن اخن کو ام کوم د سي ابتکار مدل لو د فار وخت کې او په خپل مستقل کوم اجرات نه لیکلي او کچیر مولا کبیر هم د کوم مستقل دغه نشه کوله ځکه چې د دې ټول تصامیم د دې د امیر مینی په نامه چې څوک دی دا هغه لپاره نیول کیږي. نو په دې خبره باندې دی او هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا دی یو مستقل حکومت مشرتابه کې راغله ده نوې پالیسی بل لري نوې نظریات بل لري او هغه به عملي کیږي. نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات هغه په خاطر باندې رامنځته شوي دي. نو په دې خاطر باندې که یو څو وزیران لکه مخکې تغییر او تبدیل پکې راوست د فائدامي وزیر واغست بل کې مقرر کړ مالی وزیر راوغست بانک راوست نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولای نشي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دی قدم واخلي.
مننه اتمر څه تاسو څه فکر کوئ چې د مولوی کبیر راتګ سره به
که په کابینه کې دوی ځینې تغیرات راولي، آیا ځینې ستونزې به ورسره هوارې نشي؟
زه داسې فکر کوم چې د اول خو ته مولي چې ویر راتګ باید د دې دواره صبر وکړي چې دا په کوم منظور راوستل شوی، آیا واقعا دا یو کفیل دی د یو موقت مودې دپاره، یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې دا راوستی د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي. که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدای شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي. او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریځ هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي، او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني، تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي، یا دا قوي فشار د خلکو د خوا نه نه وي، یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوا نه نه وي، یا نه پوهېږم چې د هر چا نه وي چې باید دغسې یو فشار راوسته شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږي. که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوا نه وي، دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا ناری سوری وهي، لیکن اصلا بر علاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي، اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني. او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاڅېږي وایي چې دا هغه دی فرض نه دی، علم فرض نه دی، دا غلطه خبره ده.
خو سوال وبخشئ، سوال همدې کې ده، سوال په همدې کې ده. مثلا فرضیه ده که چېرته دغه نوی رئیس الوزرا همدغه وزیران لري کې د دې په ځای نور کسان وټاکي، تاسو دا اټکل کولی شئ؟
بله، نو بیا دوی د فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نه کړي موږ قضاوت نه شو کولی. اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علي خبره چې چا ډېر بمونه الزولي دي، هغه ما ته د استاذ نه ډېر قدر لري، هغه ته ضرورت د امتحان نشته. او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی، نو داسې فکر سره خو زه نه پوهېږم که هېڅوک، که تاسو د عربستان سعودي نه هم کس راوړئ، دغسې فکر سره څوک پرمخ تلای نه شي، دغه فکر سره توافق نه شي کولای. نو تر څو چې دغه فکر ته موږ تغییر ورنه کړو، دغه توقع موږ باید نه کړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي، یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي. ډېر کم دی چې دوی وایي موږ د خدای د خوا نه رالېږل شوي یو، یعنی دغسې خبرې دوی کوي چې موږ خاص د اسمان نه راښکته شوي.
په لنډو به د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، اتمر صاحب خو وایي چې فکری تغییر باید راشي، د فکر تغییر ته خو کله ناکله حتی پیړۍ هم پکار وي، څرنګه؟
خبر داسې ده، زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغییر کوي. دا جزم او دا سپین دی په دې مبارک د هر چا دی، په خپل حزب، په خپل ګوند، په خپل فرقې. موږ چې د دې حق غوزان ته ورکو چې په چی شي باندې باور ولرو، نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا د دل لاره په علم په مورد کې، د پوهې په مورد کې، د تعلیم و تربیه په مورد کې، د قضا په مورد کې، د دې په مورد کې اسلامي ده، او بل کارو کې دا ګناهګاری کې دا دې نه کوي. زما سپارش دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي، خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایلو ولري، دې ته مشروعیت پیدا کوي. کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا هدا فکر تغییر ده، دا وخت غواړي. د میاخیل صاحب نظر بم پلانډ واخل مې څو سنې لرو. میاخیل صاحب څنګه امید لري چې تغییر براشي؟
زه فکر کوم چې ډېر زړه تغییر راوستي، او همدا علت ده چې زما نظر دا دی چې موږ نه د طالب غوندې کېدلی شو او نه طالب زموږ غوندې کېدلی شي. اما داسې یو زمینه رامساعده شي چې ولس انتخاب وکړي که چېرې هغه ده چې طالب
مننه میاخیل صاحب، بس وخت په خلاصېدو دی. له تاسو، له سیدي صاحب او له اتمر صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مننه.